السلام علیکم. تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې 2 بجې سوې. په د ازادي رادیو د اونیس پروګرام مخکښ شدي په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. په دغه خبرونه کې د پښتو ادبیاتو لومړی شدینه ډاکټره زرغونه رښتین زیور زموږ د نن ورځې میلمانه ده چې د پروګرام به یوسف خان زدران پر مخ وړي. خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د سیمې او نړۍ یو څو خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغان حکومت اجرایي رئیس له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغیر راوړي. د فرا ولایت مسؤلین وایي تیره شپه د ګلستان ولایت د ولسوالیو او د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ ترمنځ په نښتو کې تر شپېتو زیات کسان وژل سول او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو پر وړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغیر راوړي. دا خبرې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. ښاغلی عبدالله وویل دی وایي خلک د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره له اساسي قانون سره سم یې ټولې مدني ازادۍ لري او دا له هغو لاسته راوړنو او حقونو څخه دي چې افغانان یې لري. په همدې حال کې افغانان پوهیږي چې د افغان حکومت تر ټولو زیات وخت او پام امنیت ته اوښتی دی. شاغلی عبدالله زیاته کړه چې د خلکو امنیت او دفاع د افغان حکومت تر ټولو لوی مسؤلیت دی. د ویل د افغانانو د ملګري او دشمن صف په بشپړه توګه واضح دی او خلک باید دا صف مخشوش نکړي. د همداراز ویل پوهیږي خلک نه دي راضي او دوی حق لري چې په اوسنیو حالاتو کې قانع او خوشحاله نه وي. خو د شاغلی عبدالله په خبره په امنیتي وضعیت کې د تغیر د خلکو په ملاتړ او همکاري امکان لري. د فرا ولایت مسؤلین وایي تیره شپه د ګلستان ولایت د ولسوالیو او د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د کسانو ترمنځ په نښتو کې تر شپېتو زیات کسان وژل سول. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته سوه چې طالبان او ځایي وسلوال کسان له داعش ډلې جنګیالیو سره مخامخ سول. د فرا ولایت د ګلستان ولسوال اجمل زاهد ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
د طالبانو او د داعش او د ډاکټر ابراهیم د پلویانو تر مابین سخت نشته سی وه چې په دې نتیجه کې 12 نفر طالبان او 45 نفر د محل خلک وژل سوي دي چې په مجموع کې 28 نفر وژل سوي مړې چې د فرا ولسوالۍ د ګلستان ولسوالۍ تر انتقال سوي دي.
د اجمل زاهد په وینا د فرا او هلمند ولایتونو څخه لوی شمیر وسلوال کسان د غور ولایت ته ورسېمه ته د داعش جنګیالیو د ځپلو په هدف تللی وو. تر اوسه د افغان دولت مخالفینو په دې اړه څه نه دی ویلي او د داعش جنګیالیو د تلفاتو په اړه هم معلومات نه دی ورکړل سوي. په کابل کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې 24 کسان وژل سوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویل دا موټر بم حمله نن د دریمې امنیتي حوزې د کاریز په سیمه کې د قانون وزارت د کارکونکو پر موټر سوي چې ټوله مرګ ژوبله د قانون وزارت کارکونکو ته اوښتی ده. د مجاهد په خبره 24 کسان په دې پیښه کې ټپیان هم دي. مجاهد وایي په سیمه کې په یو نږدې هوټل کې د حملې په سبب اور هم لګېدلی دی او ځینې دوکانونه ویجاړ سوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ سرپرست مصطفی مایار نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د غزنی ښار اړوند په زنینو خان سیمه کې وسلوالو طالبانو پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په نتیجه کې درې وسلوال طالبان وژل سوي او درې نور ټپیان دي. نوموړی وایي د یادو بریدونو پر مهال یو پولیس وژل سوی او درې نور سطحي ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د مشال په نوم پوځي عملیات هم روان دي. په پام کې ده چې د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کنفرانس جوړ سي. په دې کنفرانس کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د طبیعي ګاز د لیږد د پروژې یا ټاپي د اهمیت او د خلکو د همکارۍ د جلبولو په اړه خبرې په پام کې دي. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل ولایتي اداره هیله منه ده چې د ټاپي پروژې د عملي چارو ژر تر ژره پیل به په کندهار ښار کې د عامه تاسیساتو رغونې ته لاره هواره کړي. د ښاغلي خپلواک په وینا په کندهار کې د ټاپي په اړه د کنفرانس د جوړېدو هدف دا دی چې په دې پروژه کې ولسونه ښکیل سي او خلکو ته کاري فرصتونه برابر سي. ټاکل سوی چې د ټاپي پروژې عملي چارې په 2018 میلادي کال کې پیل سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي. هغه په داسې حال کې قطر ته ځي چې دغه هیواد له څلورو نورو عربي هیوادونو سره په دې وروستیو کې په سختو لانجو اوښتی دی. رجب طیب اردوغان پرون کویت ته تللی و او د دغه هیواد له امیر سره هم وکتل. کویت د عربي هیوادونو او قطر ترمنځ د لانجو د هواري منځګړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ څلورو عمده عربي هیوادونو په دې خاطر له قطر سره اړیکې پرې کړې چې ګواکې دا هیواد له تروریستي ډلو سره ملاتړ کوي او هم د ځینو عرب هیوادونو له عمده سیال ایران سره نږدې اړیکې پالي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ زوم او ستر سلاکار جارډ کوشنر نن په سنا جرګه کې له روسیې سره د اړیکو د تورونو په اړه سپیناوی کوي. هغه به د سنا جرګې د استخباراتي خدماتو په کمیټه کې د هغو څیړنو په دوام کې چې د ترامپ د 2016 کال انتخاباتي کمپاین او د روسیې د اړیکو په باب پیل سوي د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي. د جارډ کوشنر او د استخباراتي کمیټې خبرې به د تړلو دروازو تر شا وي. دا و تر دې دمه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوس ورځو مخکښ شدي پروګرام او روچې یوسف خان زدرانی وړاندې کوي.
مخکښ خزي
بلې لملالی بشیر څخه مننه درنو اردوونکو. تاسې د افغانستان سیمینار او نړۍ وروستي خبرونه له ازادي راډیو څخه واوریدل. خدام ګړې مو دوه اونیزو خبرونه تازه یوسف زدران هرکلی کوم. تر درې بجو پر روانه دي خبرونه کې درته د مخکې خزیونی منړۍ خبرونه لرو. نو هیله لرو چې تر پای را سره پاتې شئ او په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. د مخکې خزی په خبرونه کې د افغانستان په کچه د پښتو ادبیاتو د لومړنۍ خزینه ډاکټرې سره آشنا کیږي. هغه د هیواد په کچه تر ټولو د مشهور او پخواني کابل پانتون هم لومړنۍ خزینه ډاکټر او استاد ده. ډاکټرې زرغونې رشتین زیور د تیرو 500 کلونو راهیسې د ځوان نسل د ښوونې او روزنې په برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي او لا یې هم خپله انرژي نه ده سپمولې. موفقیت او د هیواد په کچه د پښتو ادبیاتو په برخه کې د هغې د دکترا اخیستنې راز په څه کې و؟ لا څه کول غواړي؟ وړاندې په خپرونه کې خپله له هغلې زیور څخه اوري چې له نیکه مرغه همدا اوس زموږ سره په خپرونه کې. د استاد محترم، زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی. مننه چې زموږ خپرونې ته مو ویاړ ورکوي. ستړي مشي
د چې ما تم بلنه راکړله او د پروګرام تم را وغوښتلم. ډېر مننه کوم او ستاسو د کور ودانې درته وایم.
خیر اوسې.
بخښنه غواړم د ګرانو قدرمنو اوریدونکو او د راډیو محترم کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام، ډیر زیاته مهرباني چې را سره اوریدونکو ته یادونه کول غواړم. دوی تابن ستاسو د ژوند پاړه باندې، ستاسو د پرمختګونو په دې برخه کې ستونزو پاړه بل لا پښتنې وړاندیزونه درته لري، لانه کې هیل بل لري. نو دوی هم کولی شي وړاندې په خبرونه کې را سره برخه واخلي. 0999 203 540 0992 225 زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. په تخنیک کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوي. د یادونې وړ ده چې باید وایم ډاکټر زرغونه رشتین زیور په 1948 میلادي کال کې په کابل کې پیدا شوې ده. لومړنۍ او ثانوي زده کړې په کابل کې لرابې بلخي لیسې بشپړې کړې دي. بیا په 1942 هجري لمریز کال کې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالۍ شوه او له دې پوهنځي څخه هم په لومړۍ درجه فارغه شوې ده. ماسټري او دکترا یې د پخواني شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې کړې دي. دا چې کله یې زده کړې بشپړې کړې، خدمت ته یې څنګه ودانګل وړاندې په خپرونه کې به خپله له استاد څخه اورو. استاد، کله مو چې زده کړې بشپړې کړې، دا چې زده کړو په دوره کې څه مشکلات هغې ته هم وروسته راځو، خو زده کړې مو بشپړې کړې، مستقیما خدمت ته مو را ودانګل کله هم په کور کې وډېر وخت؟
نه خیر، زما د تعلیمي دوره او تحصیلي دوره او همداسې د خدمت دوره په پرلپسې توګه روانه شوې ده. یعنی کومه وقفه پکې نه ده راغلی. نو په دې کله چې زه د پوهنځي نه فارغه شوم، د کابل پوهنتون د پښتو څانګې نه فارغه شوم، بیا ځینې ستونزو له کبله په پښتو څانګه کې ډیپارټمنټ کې پاتې نه شوم. البته ځینې سونزی یعنی وکی بی چی آقا البته ضرور نده چه زی یادوانو کما خو مونگ مجبورن بیالارو مونگ بیچ خدمت تی هر زی کچی و کو بفرق نکی یا کابل پانتون یا ولیسا هم مونگ دپارا غنیمت پدی و چی علتا مونگ دخپل ملی جبی تدریس کولو و آغاز مونگ دپارا یو افتخار و چی پا هر اکا چی مقصد تدریس و پراوی بلخی لیسا کم پا کلش فارغ شوم
لیسه څخه تاسو فارغ شوم برتل
ته خون کې شوم او دا ما د پاره ډیر لویار ځای وسکه چې زمنګ نمخ کې هغه کسانو چې پښتو تدریس حالت کولو اکثریا هغه کسانو چې لیسانس نه وو یا پانتون نه وو لسته اکثریا دا سه د مسجد نه د یو هغه استادان راغلي د پښتو برخه د سه خور غونته و نو
تاسو شاید لمړنی خون کې حالت وو چې د لیسانس درجه سره تلې خو
او د لیسانس درجه سره التلارم او په خورا مینا او په شوق او په ذوق باندې د خپل ژبې خدمت ته ملا او تړله نو بیا د درې کال په دریم کال باندې بیا موږ بورس واغست او بیا لوړو زده کړو ته لپاره شروع اتحاد ته
د چې ته د پوهنتون لومړی درجه فارغ شو بورس باندې خاطر د تر راغی
نه آقا خو پانتون خو فارغ شما خو مگر دیپارتمنت که بازی زینی نیوه که زینی تکی و چی آقا اجازه و نشوله چی من گلتم آقا شو خو د سیلنده در توایم چی وی ننی و دو خلاص خلاصه
کل چی مستری تطلی یا برس تطلی خارج تا آقا بیا دی پانتون خو در تا برابر شو
نه پانتون دخوانه نده بیا زو خو خونه و روزنه در وزارت پوری مربوطه شو مزکه چی ما لیسه که درس ورکو نو دده نه وران دیز ما دا خواند داکتر سب زیور دای په یو دوه کاله مخکې د بورس باندې لاړ شوروي ته هم شوروي ته آتا د ماسترۍ لپاره لاړو د پل تخنیک د انسټیټیوټ لخوا نو دوه کاله غالته وو بیا په همدې زمن کې ما هم هلی ځلې شروع کړلې او هغه هم د هغې ځنه هلی ځلې شروع کړې او دې سره زما پلار خدای دې وبخي هغه هم راسره مرسته وکړله چې بالاخره یو بورس مې ترلاسه کړ او هر کال د نجونو دپاره د وزارت معارف لخوا نه لس بورس ورکول کېدل نو په دې یو بورس ما ترلاسه کړ نو په دغه اساس باندې ما هم
تاسو چې کله لومړی خو ماستری د پاره تللی بیا عملته مسلسل دکتورا هم پسو کړه بیا افغانستان ته راغلی بیا لاړې
نه نه مسلسل ماستری او دکتورا دواړه په مغه یو وخت کې په عین هغه کې
او لکه موږ کوم چې دا ونه وکړه تاسو د پښتو ادبیات په برخه کې لومړی نه خزینه ډاکټر ای فکر نه کوي چې ډیر لوی ویاړ مو ترلاسه کړی دی
نو زبا وس د خپل ځان په ایسه کې
سونه کزې خبرونه ده به دوه يرته
خیر زه خو په دې باندې ډیر او یار ما چې اول خو په افغانستان کې د خزینه و لپاره اول د لیسانس دورې تحصیل په هغه وخت کې ډیر ناشونه و بیا چې ما دا تحصیل ترلاسه کو بیا هغه نورسته چې به هر د زده کړو لپاره لاړ ما نو دا خو بیا د ټونو نړیره د ویار خبره ده او زه په دغه باندې ویاړم چې ما وکولی شو د افغانستان د خصوصا د پښتنو په قشر کې ما یو مقام پیدا کړی شو نو دا به زما دپاره واقعا یو افتخار وي او دا افتخارات چې دي دا زمونږ کورنۍ ته هم راجی کیږي ځکه هغه شرایط چې ما ته خپل کورنۍ آماده کړل تیار کړل هغه که هغه کومک یا هغه مرسته هغوی ما سره نه وي کړې شاید چې دغه زمینه برابره شوې نه وي چې زه بهر تللی وی او ما لوړ تحصیل
او همدې ترازو چې ستاسو په دې موافقتونو کې ډېر راز د چا و ډېره همکاري ستاسو کور کې ممانعت نه وو که تاسو خپله مبارزه کوله چې باید هغه حقوق چې تاسو یې لرئ باید ترلاسه کړئ بلاخره ټولنې ته خدمت وکړي
دا زه خو به داسې د دې پوښتنې جواب تاسو ته داسې وایم که زه یوازې وایم چې دا د کورنۍ موافقت و دا به سمه نه وي او که زه وایم چې نه یوازې زما مبارزه وه نه دا صحیح نه ده دواړه خواوې دواړه اړخه په دې کې دخیل دي. مبارزه ما په دې کوله چې ما حتی د پوهنتون د لیسانس په دوره کې کله چې موږ پوهنتون ته لاړو او هلته مې تدریس درس ویل شروع کړل، نو په دویم صنف کې هم چې موږ ته یو بورس د امریکې نه پوهنتون ته راغلی و، نو هلته ما غوښتل چې په دغه بورس کې خارج ته لاړ شم او لوړې زده کړې تحصیلي زده کړه مې نور هم بشپړه کړي. خو هغه دا و چې په هغې وخت کې د افغانستان د شرایطو سره د ښځو دپاره د نجونو دپاره فکر کوم چې لږ امکانات محدود و. نو بیا زما پلار د خدای وبخښي هغه ما ته یو ډاډ راکړ، وی چې اوس ته دا پوهنځی خلاص کړه، کله چې دا د خلاص کو هغې نه وروسته به بیا بهر لاړ شي. نو هغه اصلا نه غوښتل چې د تحصیل په دوره کې چې زه په لیسانس کې وم بهر لاړه شم،
یو اراده موجوده وه،
مګر اراده مې وه.
خو
بله خبره دا ده چې هغه واقعیت خبره هم درته وکړمه چې زمونږ د دغه ټولنې دغه اجابات دغسې و چې باید یو جلۍ یوازې بهر لاړه نه شي. نو د دې په اساس باندې ما ته ویل چې دوه کسه یې ښه دی، نو ما ته ویل که دوه کسه اوسی خارج کې سړی تحصیل وکړي نو ډېره ښه خبره ده.
بیا له خاوند سره یو ځای لاړی چې هغو هم هلته درس ویلو، بیا
هغوی دوه کاله ما نه مخکې لاړل، خو چون زما اراده وه او غوښتل مې چې تحصیل ته لاړه شم، نو بیا کورنۍ م راسره مرسته وکړله او موږ لاړو دواړه. بیا هغه هلته و دوه کاله په شوروي کې، خو بیا چې زه دوه کاله پس لاړم نو هغه ماسری واغسته، اغسته وه هغه تیار ډاکټر ته
شروع کړو. او په دې برخه کې یعنی تاسو د ډیرو ستونزو سره شاید نو مخ شوي، تاسو له کور ملاتړ در سره خپل تاسو لیوالتیا هم، اما لڅ شي ضرورت یې په هغه وخت کې تاسو زده کړې کولې دا چې لګ ډیر مشکلات ولې ضرورت یې کنه؟
نه، یو خو شخصي مشکلات یې هغه خو دومره ارزښت نه لري، مګر یو مشکل ما د پاره و چې البته د یو مور په صفت باندې، ځکه ما هغه وخت کې دوه ماشومان درلودل.
ماستری شروع کوله دی وخت
کې، او کله مې چې ماستری
پانتون ملوسته و،
پانتون ملوسته و، پانتون د لوست نه ورسته ما د پانتون نه ورسته منګه واده و شو، هغه نه ورسته بیا زما ماشومان پیدا شو، هغه نه ورسته زما ماشومان پیدا شو. نو هغه یو چې وا تقریبا دوو کال و،
او مهرباني
هغه یوه جلۍ چې وه هغه د دوو کالو وه، دا بله چې وه د نهه میاشتو وه. نو چې دا بورس برابر شو ما د تګ اراده وشوله، نو هغه ماشومان ډېر واړه پاتې شو. نو چې په اول کال زه هلته لاړم نو ډېر زیاته زوریدم په دې چې دا ماشومان رانه پاتې شو. نو دا هغه د مور ولې یو احساس و چې ما سره و، خو خیر په هر صورت چون اراده مې نیکه وه، نو هغه او دا ډاډ ما ته چا راکړې، ما زما خپل مور زما خپل پلار چې زه دا ماشومان منګه ساتو ته خپل درس وای، او که اوسه ونه وای نو بیا وروسته وخت در نتیری بیا به نشی ویلی.
بله استاد محترم، ډیر زیاته مهرباني تاسو سره خبرې تر دې د مخوږی وي. مونږ اوریدونکو ته شمیرې بیان کړې دي، تاسو ګڼ شاګردان تاسو نه زده کړې کړي، مونږ ته په فیسبوک کې هم پیغامونه پریخي، هغه هم درته وایم. ممکن ډیر هم د اوس پاړي کې کوم را سره وي چې تاسو پیژنې، یو ځل بیا شمیرې هم ورته وایم: 0993 1540 0938225. مونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي، او لومړی خو استاذو اوردون کې را سره له خو ستاړي کني ولې د خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلې، ستړي مشي.
سلام علیکم، تاسو ورته زیاره د ټول اوردون کې.
وعلیکم السلام، تاسو مخکې خزي خبرونه اوري ازادي رادیو د یوسف زدران خبرې کوم، او خبرونه ته ډیر په خیر راغلې. استاد خبر مواور دی پختنه خونه لری دی پاړه باندې، تاسو نظر څه دی د لومړنی د پښتو ادبیاتو خزینه ډاکټرې پاړه باندې چې دلته نن زموږ سره خبرونه کده؟ تاسو خبر نه اړیکه مونیولې، اړیکه مشکلې هم دا ډیره مهرباني. البته مونږ د مخکې خزي خبرونه لرو دا وخت ازادي رادیو ته، او ری خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی، اورور استړی مشي.
بله محترم یوسف خان زدران صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو کونکو او ریدونکو ته او تاسو درنې پښتنې ملمنې ته سلامونه وړاندې کوم.
ډیر زیات په خیر راغلی قرسی پښتون خبرونه ته ستړي مشه مهرباني مننه چې را سره خبرونه
وکړه. سلامات شه ډیر خوش چانس ما خو فکر کوی چې اول بروخ ومن خو دوم چانس نو اخیستی وکن موجه چې د پښتنې خوندې په څنګه لرو او د پښتنې خوندې چې د ورونو په څنګه ولاړې ان شاء الله دا ملت ته یو لوی آسایش دی. په داسې ټولنه کې د خوندو حقوق نه دي مطرح شوي. اول موږ خپل حقوق نه دي ورکړي، اصلاحات مو نه دي راایستلي او په دې باید په دې زمن کې اصلاحات راشي. او دا تر اوسه لا موږ په ټولنه کې ژوند کوو، خدای دې وکړي د ظلمت ټولنه پر روښنايي بدله شي. نو تر نظر به تیریږم ستاسو د مېلمنې د ښاغلي زیور خور ته مې دلې پوښتنې
مهرباني
اول پښتنو خو میدا د خورې کې ته چا ډېره واسولې چې دغه مبارزې ته دوام ورکړي او خپل تعلیم او درس ته دوام ورکړي چې ځنې اثر لپاره بیا مسر د خدمت وګرځېدلې. دوامه پښتنه میدا د دوی خو په شرق کې هم تحصیل کړی دی، د شرق او د غرب د تحصیل بین فرق څومره دی او د پخواني ادب د اوس د پخواني ادب او د اوسني ادب تر مابین فرق څومره دی؟ یعنی څومره فرق د پخواني ادبانو او د اوسني ادبانو؟ او درېمه پوښتنه مې دا ده چې نور انجونې څنګه کولای شي څومره مبارزه کولای شي چې
ډېره زیاته مهرباني قرسی پښتون ستاسو له اړیکې نه نظر نه او دا چې پښتنې مور سره شریکې کړې اوریدونکي را سره پلان کې د خبرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی. د مخکې ښځې خبرونه لازادي راډیو او ریستړی مشي. بله د اوریدونکو اړیکه شریدلی خو بل اوریدونکو تخنیکی همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې را سره شته، نو لطفا خبرې وکړي. بله ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده، لطفا خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر راغله. خپلواک صاحب مهرباني
هغه وخت تاسو دونه زمینه مسایده وای لکه اوسنۍ نجونو ته، نو تاسو به شاید تر دې ډېر پرمختګ کړی وای که
خپلواک صاحب ستاسو اړیکه هم ډېره صفه نه وه، اما پوښتنه مو واخیسته. استاد محترم ویلي چې که داسې زمینې درته برابر وای لکه نن سبا چې برابرې دي ډېرو نجونو ته او مېرمنو ته، فکر نه کوئ چې تر دې به مو ډېر تعلیم کړی وای؟ که نه خو وروسته ځواب ته راځو. اوریدونکو ته اوس نوبت د دوی دی. یو بل اوریدونکی هم راسره دی، خپرونې ته بخیر راغلی، ستړي مشئ. وعلیکم السلام، خیر خیریت ته ډېره زیاته مهرباني چې راسره یې. مهرباني له تاسو اورو، څه به ویل غواړئ؟ کوم زینا
کندهار ولایت.
او نوم څه دی؟
عبدالحنان.
عبدالحنان، په خبرونه کې را سره د پښتو ادبیاتو لومړنۍ خزینه ډاکټره زرغونه رښتین زیور میلمانه ده، د هغې د ژوند په اړه باندې چې مخکې وغږېدله څه ویل غواړي او که پوښتنه ترې لرې په هغې اړه مهرباني. د اوریدونکو اړیکه هم شلېدلې ده، له کندهار څخه اړیکه نیولې وه. ډېره زیاته مهرباني چې اړیکې را سره نیسې، خو بیرته بیا درته راځو. که د میرمنو د کار ونډې په اړه باندې، د هغوی د وظیفو په اړه باندې تاسو څه لا پیغامونه لرئ یا د خپرونې په اړه، نو موږ غږ ثبتوونکي ماشین شمېره هم لرو، 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته ته زنګ وهئ، ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته را رسېږي. نو استاد محترم قاري صاحب پښتون او خپلواک پښتنه مو واخیستې، لبد مرغ نور اوریدونکو خبرې مونږ ته تر لاسه نشوي و مونږ شخصلې، نو که ځواب ورکې
مهرباني. محترم ورور پښتون،
او
د درې پښتنې وي او درې والا پښتنې مختلف پښتنې دي چې هغه هر یو یو وضاحت او تشریح غواړي. نو
اول تشریح مورګ چې خبرونه وخت
نه تکنه لګا لاند ځواب به ورته وایم. د پښتنه وکړه چې چا تاسو داسې هڅولې چې دغه سي تحصیل وکړي او لوړې زده کړې ترلاسه کړي؟ البته زما د کورنۍ ماحول امداو چې مونږ دغه په دغه ماحول کې رالوی شو، یو کورنۍ و ادبي کورنۍ ده، او په دې ادبي کورنۍ کې مونږ په خپل ذهن کې په خپل فکر کې ورزل شو او دغه کورنۍ په فکر او ذهن روزل شوی او همدغه
نوبدس کورنۍ کې تبن ډیر
ممانیتونه نه ای. او بل دا دی چې زما پلار د خدای وبخښي په هنرشتین هغه یوازینی کس و چې د ښځو د نجونو د تعلیم او د تحصیل علمبردار و، یعنی په دغه لاره کې ډېرې مبارزې هم کړې دي. نو په همدې اساس یې مونږ مکتب ته ښوونځي ته واستولو او همدغه یې هیله وه چې مونږ تحصیل وکړو او په دې ټولنې ته یو مثال وګرځو او زموږ نه وروسته به دغه خلک ټول زمنګ نزده کی او خپل ماشومان او خپل نجونې او هلکان ټول به ښوونځي ته شامل کی. دا از ما البته د اغوی اغو او د اغوی منندوی ما چې مونږه تحصیل ته
تشویق کړی دی. بل پوښتنه دا چې فرق د زده کړو په مسکو لویدیځ او غرب د غزوینو کې څه دی؟
مزمون خو شرقي ټولنه ده او په شرقي ټولنه کې بیا افغاني ټولنه ده، په افغاني ټولنه کې بیا پښتني کلتور او فرهنګ دی. دلته هم ډېرې ستونزې خو شته او وي. هغه وخت کې زه فکر کوم چې هغه ستونزې چې اوس شته دي هغه وخت نه وي. هر چا کولی شو چې چا شوق درلود درس ووایي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، خو البته دا د ښار په داخل د ښار کې، مګر په اطرافو کې هغه خو معلومه خبره ده چې اوسه پورې هغه ستونزې اوس هم شته. او د غرب هغه تحصیل چې دی په غرب کې بیا دا نشته دی. په غرب کې هر څوک کولی شي تحصیل وکړي، حتی هغه د لیسانس وبخښي د بکالوریا تر سطحې پورې، خو هر څوک مجبور و مکلف دی چې خپل تعلیم وکړي. او د هغې نه وروسته که بیا دوی غواړي چې نور تحصیل وکړي هغه بیا د دوی نور شرایط دي. اما اصلا دا دی چې په هغې دولتونو کې په هغه ملکونو کې دا ضروري قانوني خبره ده چې هغوی باید د لیسې مکتب دوره بشپړه
کړي،
یعنې بې سواده باید څوک پاتې نه شي.
بله پوښتنه دا وه چې اوس څنګه نجونې کولی شي که ستاسو غوندې اهداف ولري ور ورسېږي؟
دا یو داسې یو مهمه خبره ده چې زه اکثریت په خپل ټولګي کې خپل شاګردانو ته هم دا خبرې کوم او همیشه دغه نصیحت هم ورته کوم. اول خو مې دا د کورنیو نه، د مور او د پلار نه، د دوی نه هیله ده چې خپل ماشومان مکتب کې واچي او دوی تشویق کړي چې ښوونځي ته لاړ شي او تحصیل وکړي او د زیات تحصیل ورته زمینه ورته برابره کړي. دا یوه. دویمه خبره دا ده چې د ماشومان مثلا خصوصا د پښتنو په ټولنه کې اکثره چې 15-16 کال ته ورسي یا تر هغې نه هم کم هغه دوی ایسته واده کی، یعنی دا خپل نجونه واده کی. نو کله چې واده شي بیا خو اکور او دغه ورپغاله شي بیا خو تحصیل نشي کولی. نو زما په نظر باندې دغه کولی شي چې په ښوونځی اخلاص کی دولسم نه اخلاص شي بیا لیسانس دوره واخلي بیا هم داسې پسې یو اراده قوي اراده وکړي. دا مهم ټکی دی چې باید دوی قوي اراده ولري چې باید
دا نسخه ده. خو فکر کوي چې ستاسو غوندې ویاړ بیا ترلاسه کولی شي که هر څوک دا هدف تعقیب کړي او مبارزه وکړي.
خو زه وایم چې هدف ترلاسه کیږي، هڅه کوشش دا لومړنی شرط دی. سړی هڅه وکړي، کوشش وکړي، اراده وکړي، فکر اتمن کوم کار دی چې انسان یې نشي کولی. کله کله خلک وایي چې ښځې نشي کولی دغه مقام ته ورسیږي یا دا وکړي، مګر زه وایم چې کله چې اراده موجوده وي او هڅه موجوده وي، کوشش موجود وي، نو فکر کوم چې د نارینه او د ښځې ترمنځ په دغه لاره کې کوم ستونزه نشته. سره له دې
چې تاسو وایئ چې پخوا ستونزې نسبتا دومره ډېرې نه وي لکه نن سبا چې دي.
نن سبا ځینې ستونزې په دې ښارونو
کې شته. همدې موضوع ته اشاره کړې وایي د تعلیم اسانتیاوې پخوا اوس
یو خبره وای چې تعلیم په خو چې نسبت نننی عصر ته هغه تعلیم با قاعده اصولی منظم درس و اوس هر برخه کې تاسو پوهیږئ چې په دې څلوېښت کالو هغه کې جنګونو کې په دې څلور لسیزو کې جنګونه تیر شوي دي په افغانستان کې او هر څه ګډوډ شوي دي، نظام ګډوډ شوی دی. تقریبا د معارف او د پوهنتون سطح او کچه د تعلیم اگر چې سهولتونه بیخي زیات دي، یعنی دومره زیات دي چې دا انټرنیټ او نه پوهېږم تلویزیون او نه پوهېږم څه شی چې زموږ په وخت کې نه و. زموږ په وخت کې یوازې یوه راډیو وه او نور هیڅ شی نه و، مګر اوس دومره سهولتونه زیات دي. خو مګر خبره دا ده چې محصلین یا شاګردان یا زده کوونکي د دغه فرصتونو نه ښه استفاده نشي کولی. مثلا تاسو وګورئ نن سبا د فیسبوک خلک کاروي مګر په غلطو هغه باندې کاروي، یا مثلا د انټرنیټ کار اخلي مګر په صحیح معنا په صحیح توګه چې علمي زده کړې ترلاسه کړي هغه نه کوي.
بله استاد، مګر تاسو د ټولګي خبره وکړه، مونږ یو اردن کې لیکلي دي د حکمت الله په نامه باندې چې ډاکټر مونږ ته ډېر څه را زده کړي. په دې خبره به زه درته قسم وخورم چې استاد به کله په کابل پوهنتون کو نو ننګرهار پوهنتون ته به یې ځان را رسوه. په هماغه وخت کې مونږ باندې د نحو مضمون تدریس ساعت درلود، نو په څو پوهنتونونو کې مو زده کړې کړي دي. په څو پوهنتونونو کې مو تدریس
نو زه به څنګه ووایم چې خلک به وایي چې دا په یو وخت کې څنګه دونه پوهنتونونو کې کار کوه. اول خو ما خو کابل پوهنتون کې تدریس شروع کړی دی، بیا کله چې مونږ تدریس ته تللو وبخې تحصیل ته لاړو هغه ته مسکو ته، هلته هم پښتو څانګه کې ما مسکو په پوهنتون کې پښتو تدریس هلته ورکولو. بیا دلته چې ننګرهار پوهنتون ته کله پس د دوه یوم کال نه کله اول کابل پوهنتون کې بیا سوم په دوه یوم کال کې چې دلته ګډوډي شول او مشکلات شو، بیا زه ننګرهار ته لاړم. ننګرهار کې بیا هلته تقریبا د موقتی غوندې کار مې کولو، موقتی مې په دې کول چې دلته حالات خراب و ما هلته کار شروع کو. نو په دغه جریان کې په دغه دوران کې خدمتي غوندې کار مې وکړو. بیا هغې نه وروسته ما خاوند ډاکټر صاحب زیور هند کې و، هغه هلته تدریس کولو. هغه په کابل پوهنتون کې هم و او خو هند ته تللی و. نو کله چې ننګرهار ته راغی بیا د هغه سره یو ځای ما دغه ریکارډ د په ننګرهار پوهنتون کې مات کړو چې لاړم او ما درس ورکوو. یو وخت ښځینه نه استاذه وه او نه یو شاګرد هم نه و په هغه کې، او دلیل یې څه و چې کانکور ازموینه تیره شوله، په دې کې یوه جلۍ هم رانغله او کانکور کې امتحان ورنکو. ما ویده خو ډېره سخته خبره ده چې په یو ولایت کې یو مهم ولایت کې خزینه محصلان مونږ نه لرو چې دوی په کانکور کې امتحان ورکړي. نو ما دا فکر وکړو چې راځه داسې وکړه چې یو قدم به واخلم، که کامیاب شم که ناکام شم، خو هغه کامیابیم شته او ناکامیم شته. نو هغه درس مې شروع کړو، اگر چې بعضي خلکو داسې ښه نه ګڼله چې زه اوزم او هلته تدریس کوم د لومړنۍ استاد په حیث باندې. نو هغه خو بالاخره په هغې کال خو هیڅوک هم نه و پوهنتون کې، مګر ما چې شروع کړله په کال یوه جلۍ راغله او هغه هم زما په صنف کې وه. بیا هغې نه وروسته بیا دوه شوې، بیا وروسته درې شوې، اوس ماشاءالله بیخي ډېرې دي. نو هغه وخت نه ما په ننګرهار پوهنتون کې هم په یو وخت کې هم کابل هم ننګرهار کې تدریس
وکړو.
درې ورځې هلته او دو ورځې هلته مې
درس ورکړ. خو د شخصي پوهنتونونه هم ډېر دي، د کوم تاسو وظیفه لرئ کوئ که نه یوازې کابل پوهنتون کې مسؤلیت اخیستی دی؟ چون ستاسو سن تقاضا هم
دا خبره خو صحیح ده، ډېر خلک په شخصي پوهنتونونو کې مصروف دي. خو نه، ما ته اول دولتي پوهنتون دی، زموږ خپل ملي پوهنتون دی، دواړه پوهنتونونه راته محترم دي. دواړه زما د څه ورته وایي هیواد زړونه دي.
پوهنتونونو ته هم تللی یې؟ خو شخصي پوهنتون
نه، هغې ته خو نه یم، خو هیله لرم چې لاړ شم او د کتو دپاره مشاهدې دپاره غواړم چې لاړ شم. قندار ته مې زړه دی چې لاړ شم. مزار دپاره
دلته کله چې تاسو زده کړې ورکوئ، زده کوونکي محصلین چې درته کښېني څنګه هغه انډول نه خوشحاله دلجونو لکانو تر منځ باندې زده کړې توپیر په اړه باندې
دا خو یو سوال دی چې اوس د محصلین را نه خبر نشي. خبره دا ده چې هغه محصلین چې شوق لري، علاقه لري، لیاقت لري، هغوی درس وایي. اگوی درس وی خو اگه چو کسی نلری اگه بیا نوی نو پخوا زمان پا وقت که چه من واسلینو نو ده الکان جونو پا ترمانز یا رقابتو چه الکان باوی چه جلی مخی نشی او من باوی چه نه الکان من نمخی مگر اوز چه دی اگه نشتا ده یه رقابت نشتا یو بل نه شرمی گی چه اوی چه ولا دا شرم ده یا بدا خبر ده. یعنی شرمو داگه پا دی مانا نه مطلب داده چه که آقا جلی پچیشی بانده نپویگی هم بی تفاوت داده
رقابت نکیگی
رقابت ورسده نکیگی نو آقا از منگ وقت که گوره زب سنف که یوه جلی اومه یوه جلی اومه مگر الکان ما سر آتلس کسه و آقا یو کس دقا آتلس سو کسانو سره ما رقابت درلود مگر اغوی هم همدسته ده ما سره دیو کس سره رقابت کولو
ده درس ده ورکولو ده سرنگوالی چه خطاسو خوشحال رازیه فکر کوئی چه پدی برخی که نصاب لهم دیر سخت ده محصیلینو لپاره؟
نه زو فکر کوم چې نصاب خو سخت ډیر سختو ځکه رول او قاعده او حاضری او د محصلینو تشویق او شوق او د مسایلو مگر اوس چې دی اوس اکثریت داسې زو فکر کوم چې ډیر محصلین په دې نامه راځي چې ما پانتون اکثریت ټول نه یو شمیر محصلین دي چې هغه صرف په دې نامه راځي چې سند واخلي ولر دا یو شیشتا نو زین خبر دی چې اوس ما زه ټول ته ما ټول باندې باندې پقاری شي
لکه په پښتو ادبیات کې ډیر ډاکټرانو شستاس په شمول باندې او ماسترانو او خونکي فکر کوي هغه په دې برخه کې فرضاً زین نور خونځیو کې اوس ژورنالیزم کې لرغونی متون ورکول کیږي چې هغه ډیر وخت شکایت د ماسلینو دا وی چې زمونږ په درد نه خوري دې برخه ته پاملرنه کمه شوې ده
پروګرام کې لکه کمزوري راغلی ده کمزوري راغلی او هغه دلیل ده چې هغه سینیئر استادان سینیئر استادان چې هو کوم مخکنی څوک وفات شو او څوک لاړل بهر ووتل نو داسې د استادانو ستونزه هم شته خو یو خبره بله چې تاسو د ادبیاتو موضوع ویلې زه خو خپله اصلا د ادبیاتو پوهنځي کې یم ادبیات هم درس ورکوم مګر زه اصلا د ژبپوهنې تخصص مې په ژبپوهنه کې دی یعنې
او دا چې څومره کار ژبې ته کړی په دې اړه وروسته لږ په خپرونه کې غږیږو خو اوریدونکو ته ورځو هغه اوریدونکي چې زموږ شمیرې نه دي نوټ کړي یو ځل بیا شمیرې او مرته وایم 0999235540 0998225 زموږ سره د مخامخ اړیکې شمیرې دي. دا ونې مو د مخکې ښځې په خپرونه کې د افغانستان په کچه د پښتو ادبیاتو لومړنۍ ښځینه ډاکټره میلمانه ده اوریدونکي ثمرګل را سره په خپرونه کې مل شوی دی ډېر زیات په خیر راغلی خپرونې ته ستړي مشئ ثمرګل ورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستاسو غږ اورو مهرباني کله چې اړیکنه سي لطفا پیغام ته راځي ځکه چې وخت خبرونه هم بیا کم وي بل اوردون کې را سره د استړي مشیخ خبرونه ته بخیر راغلی ډیره زیاته مهرباني کوم زنه ماډی کني ولې ځان معرفي کړی
اسمح ما له خلاصې
بلې
هلمند د اسمح ما له خلاصې
محمد اخلاقی له هلمند مهربانی خبرمن خبرونه مواتمن اوریدل در سره استاسو ناورو تاسو نه اوریدل مطلب پښتنه به نه لري موږ سره خبرونه کې د پښتو ادبیاتو لومړنۍ خزینه ډاکټره ملمنه و موږ مواتمن د ژوند په اړه څه وای خو خیر بل اوریدونکو ته ورسو کاغوی څه پیغام لري یا تاسو د ژوند په اړه باندې څه ویل غواړي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه دا وخت مو استاسو اړیکه اخیستې ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر زیات بخیر راغلی ستړي مشه
دا زابل ولایت له شاجي ولسوالۍ څخه مالي کني ولیدم
خیر اوس نوم مو څه وو
عبدالرازق
عبدالرازق الله تاسو ورو مهرباني
نه دا خدای د خبرونه پر دغه باندې باید چې سړی ارزه چې اوس کم د شذو په دغه څه دغه باید څه ژوند وکي او څه گزاره وکړي ګاونډیان پر لوري داسې څنګه لري گزاره باید تر ډیره وخت وکړي
او د خپل د استاد په اړه باندې څه پیغام یا لور نه لري نو تاسو مومن نظر درلودو خیر سو مخسته بل اردن کې تو ورزو چې موږ سره پاړي کې کې دي 0992350340 0982225 موږ سره د اړیکو شمیرې دي تخنیکی همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې ګڼ اردن کې را سره دي امت کله هم تاسو اړیکو وسلېږي خبرې کوي ستړي مشي خبرونه ته خیر راغلي
بلې سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
مور او کینه دا په خپل لري چې دا تعلیم ته چې کول چا ټول کور مو ولوړ کارډ مو دی وسان لوړ
کوم ځنه دا اړیکې نیولې نوم مو څه وو
دی خوست ولایت جزیره ایران ولسوالۍ نه
خوست نه او پښتنه مو څه وو
چې دا خورکې دی او چې مو په غر کې تعلیم کړل چې 250 لوړ و دي حکومت لا کړو په خپل لګښت لوړ و
ډیره خ پښتنه ډیره خ پښتنه خیر چې کسان په پیل کې لګ ډیر ویل خو خیر د جواب باید ورکړل شي بل اوردون کوم را سره د خبرونه ته خیر راغلی مهرباني
سلام
وعلیکم السلام
مننه رحمت الله احمدین د زابل ولایت څخه مستاسره پته ماسکم
رحمت الله ور ډیر په خیر راغلی مهرباني
اول خو استاسو محترم میلمن ته سلام دوهم خبره ده سی رازو ده پانتونو د نساء په خاطر په اکثر سره د نساء چې ده محصولونه د فاره پیول شخصو یا دا خو ان ته پیر کله چې خپل خو هغه پیر دا خبره دلته یو وزور ته متوجه سم سي کچیر موږ دا سختي پر ځان او د خپل محصولوند دان ز قبول کمیشن دغه وایم درسو نو وایم په اخر کې دلته چې تاریخ سو نو موږ لپاره هیڅ یو وظیفه نسته ټول دا چې ما خپل انډیوالان د ما درکم هم هم سیمچان ول سی سی هغه ټول تاریخ سی وې د لسانس ماسترانی مګر په سره نه دی دغه
د پدرد نه خوري نه
bale bale مقصد ما مقصد دا چې دا باید دغه د لپاره دا زمينه ما سيد کښ دا خو موږ محصولين ورکو نو دا دونه لکه محصولين چې موږ په ورکو په هنتونو د پاره نو دلته بعد موږ ته پاره دا
وې رحمت الله اساس ستونزه واخیستل شو اما
موږ وڅنډه په دې نظر موږ غواړو
بله دا نظر بدرتوي د خپل دی ډاکټر زرغونې پاړه باندې تاسو د دې د هڅو پاړه باندې تعلیم او سواد پاړه بس تاسو نظر څه وي
چیرې دا کومل شي په زابل ولایت کې خو په هنتون نه وي جوړیږي دته نو کچیر دا دلته را اوس دلته ډیر په ناس ته بخښه کی دا رقم د تعلیم کمښتم
د دې لپاره چې نور مېرمنې وایي هڅول شي وي زابل تم کرا شي درته بلنه درکړل شو پانت نوې جوړیږي بل اوردون کې مخلو ممکن اورستي اوردون کې وي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي مننه چې تل را سره اړیکه نیسې خبرونه تعقیبوي او ری را سره مهرباني د ډاکټر زرغونې په اړه څه نظر لري پوښتنه
نو واقعا ډیره د
بلې فضل هادي وردګ را سره له میدان وردګ ناړي کني ولې خو اړي کې وشلېدله او تب نظر درلودل ساسو د ژوند پاړه باندې ساسو هڅ پاړه باندې بل اردن کې تورزو خبرونه ته خیر راغلی ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بلا سره کتیارې باندې لږما څخه نه اړي کني ولې ده په دې باندې تخار کوم چې دا سیمه یو زناو دا په دین دین یو په خپل نظر مده چې کله چې تعلیم کو هغه وخت دا لچا چې څاله په نته تختار وخت شوې دا کنه چې مکو یا مکو دا چې چا او تختار وکړو کنه
صدقته ډیر مننه خیر اوسه تاسو اړیکو نه څوردون کو پختنی وکړي ته تاسو نوٹ کړی دي اردن کو ته وایا دا ونه کول غواړم د مخکې خزې خبرونه کې نن ډاکټر زرغون رشتین زیور را سره ملمنه ده مونږ د خزو په قونو باندې یو بل خبرونه د پنځمبي پورز 12 نیمه بجې هم لرو سره ډرامه هم دا چې هغه خبرونه هم زه مختوړم دا زل مونږ دغه 200 یمه ونین مانزو نو دا به زنګړی خبرونه وي چې ډرامه او اورو د پنځم به پورز دولس نیمه بجه او کریکټران چې تاسو خوخیږي هغه اوردون کې چې موږ سره پاره خبرونه کې اړیکه نیسی نو منتظر یو چې هغه خبرونه په ګډه سره واورو او تاسو کریکټران تاسو ته مخه خبري وکړي. ډاکټر زرغونه نو څو اوردون کو ویلې خوښ نه اوردون کو ویلې چې تاسو په چانس تللی وي کپ خپل لګخ باندې ماسترۍ ته نو مهرباني او ډاکټرات
په هغه وخت کې چې موږ تحصیل ته تلو هغه وخت شخصي لګخ باندې هیڅ کم نه تلل ټول دولتي چینل د خوانه بورسونه براتل د مختلفو ایوادونو نه مخصوصا د شوروي اتحاد چې هغه وخت ډیر زیات مرسته کول او بورسونه محصلین ته آماده کول او موږ په هماغه دولتي بورس باندې تللي.
بله رحمت الله لزابل نه ویلې نصاب کې ستونزې دي لکه دلته موږ خبرې کوو داسې لویه کچه باندې څه تغیرات ممکن راتلونکي دي
ګوري په نصاب اصلا خو دلته نصاب خو موږ د پوهنتون کې د مختلفو پوهنځیو نصابونه دي هغه خو د هر پوهنځي خپله ستونزه اما اگر موږ په ادبیاتو پانځي کې نصاب ته یو منطقي استدلال په توګه باندې نصاب ته ځای ورکړی دی خو دا چې نن سبا دوی د ستونزو لري چې کار نه پیدا کیږي او ټول خلک بیکاره پاتې دي د دې نه استفاده نشي کولای دا یو بل یو ستونزه ده
د اثر مطابق
نه دي دلیل دا دی یو خو دا دی چې نن سبا انګلیسي ژبه ضروری ده چې باید یو محصل چې د پانځي نه فارغ کیږي باید په انګلیسي باندې پوه شي حتی د دولسم نن باید فارغ شي باید په هغه باندې پوه شي یو دوه خبره ده چې په صحیح معنا باندې که سړی مطالعه وکړي کار وکړي حتما یو ځای ته رسیږي
او صدق تیار ویل چې خبرونه وخت کم دی وایي چې ګواښ درته کړی تر اوسه پورې د زده کړو په وړاندې
نه ما ته خو ان شاء الله چا ګواښ نه دی کړی
جرأت نه دی کړی
او جرأت هم نه دی کړی ځکه چې نه 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 د کور د خوانه نه د ماحول د خوانه نه د سیمې د خوانه او حتی په نړیواله کچه هم که موږ شرق غرب ته هم تللي وو داسې څه شی ما په دې ژوند کې نه دی لیدلی چې چاره
تقریبا وروستیو شېبو ته رسېږو که په دې برخه کې راته ووایي چې څو کتابونه مو لیکلي د پښتو لپاره غټ خدمت به ستاسو څه وي چې یادونه وکړي او په راتلونکي کې به څه پلان لري
د کتابونو په هکله د کوم وخت نه چې ما کار شروع کړی په پوهنتون کې اول خو د ماستر او د ډاکټورا تیزس و هغه خو مو لیکلو مونوګراف او په لیسانس دوره کې مو لیکلو هغه د ښځو شاعرانو ښځو په باره کې او دویم خبره دا ده چې کله ما تدریس کړی د ټولو مضامینو لپاره چې ما څومره تدریس کړی لنډې درته وایم لیکچر نوټونه جوړ کړی دي بیا په دې کې ما د ګرامر په برخه کې دوه کتابونه چې یو صرف برخه ده چې مورفولوژي ورته وي او بل نحوي برخه چې سینټاکس ده هغه ما لیکلي دي مکمل بل لغت پوهنه باره کې مې کتاب لیکلی بل لیکچر د لهجه پوهنه باره کې مې لیکلي دي ژبپوهنه اصطلاحي قاموس په باره کې مې لیکلي دي نور مضامین خو بیخي زیات دي نو اوس پستاس پروګرام لاندې زه خو
راتلونکو کوم ستر هدف څه وي
راتلونکو مې زما خو اصلا ټول مسله چې زما د خپل اول د خپل وطن لپاره یو سوله او امن او آرامي غواړم دا اول هغه د هدف ته چې باید وشي دویمه خبره دا ده چې د خپل ژبې فرهنګ د ودی او د لا پراختیا لپاره څومره چې زما په وجود کې توان شته او دا زه سره ورسم مګر هیله مې د نور نه د ټول خپل شاګردانو نه کړنري نه دي که خزینه همدادي چې خپل ملی فرهنګ د او د تعلیم او تحصیل او د پوهې د پوهې لپاره دوی باید هلې ځلې وکړي او تر هغه وخت پورې چې دوی په هیواد کې بي سوادي ختمه نه کړي او د لوړو زده کړو
ډېره مننه چې زموږ سره وایي
مننه تاسو پروګرام کې زما په زړه کې ډېرې غوټې پاتې شوې
بیا خبرې کوو او دن کوم پاتې شو ډېرې دي ډېره مننه وړاندې په خبرونه کې بیا هم نیمه نړۍ خبرونه لرو استاد محترم وخت ختم شوې د خبرونه او په نیمه نړۍ کې مو مسعود نیازی له دې خبرې یا غوم د خزو په حقوقو غږیږي چې زما نوم چیرې دغه کمپاین چې پیل شوې ده استاد نوم خو مونږ اردن کو ته ورسو خو مسعود نیازی نه اورو چې څه وایي
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه په دې ورستي وڅو ونیو کې یو ډلنجونو زمانوم چیرې دی په نامه یو کمپاین پیل کړی او موخه دا ده چې ول یو شمیر افغانان د خپل خځو د نمونو په اخیستلو شرمېږي
کارزار ما را یعنی هشتگ ما را در صفحه اجتماعی بنشر رسوندیم که داره خیلی حمایت میشه و خیلی مردم تشویق میکنن
در موضوع برده لبی لبی لرخونو خبری کوو
تخپل از دوز داره دکتر تطلیم دوز داره ما خپل اصلی نوم نداره ما نومی ندار کرده چکل ما ویلی چی مرزیه لشانم یو غکشه ایچه نایو بل نومولی که
زه مسوده نیازیم هیله در ترپای را سره ملوسی خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې خزې ته کنځلې وکړي یا یې تحقیر او یا تخویف کړي له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 9 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، نوم د هر انسان هویت دی چې له پیدایښت وروسته پریښودل کیږي او د ژوند تر پایه بیا په همدې نامه یادیږي. خو اکثر افغانان د خپلې مور، خور، لور او میرمنې په نوم شرمیږي او د دوی نوم اخیستل ورته په اصطلاح شرم او ننګ ښکاري. ډیری افغانان د اړتیا په وخت کې په عمومي ځایونو کې هم د خپلې ښځې، خور، لور او مور نومونه نه اخلي او هغوی ته د نوم اخیستلو په ځای تور سرې، زنانه، عاجزه، د ماشومانو مور، د فلانی لور، مرحومه، د حاجي ښځه، د ملک ورندار او د ته ورته نور نومونه اخلي. څو اونۍ کېږي چې یوه ډله افغان جونو زما نوم چیرې دی په نامه په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی. دوی غواړي چې نارینه د خپلې ښځې، خور، لور او مور د نوم په اخیستلو ونه شرمیږي. د دغه کمپاین تنظیمونکي وایي د کمپاین اصلي موخه د ښځو د پیژندګلوي او هویت لپاره مبارزه، عدالت غوښتنه او همدارنګه د نوم پټولو د دود ماتول دي. د دوه جنو له ډلې څخه چې نوموړی کمپاین پیل کړی دی یوه هم تهمینه رشیق ده چې په وینا یې ښځه یوه مستقله انسانه ده او خپل هویت لري چې باید په خپل نوم وپیژندل شي. نوموړی وایي یاد کمپاین تر اوسه د خلکو له مثبت غبرګون سره مخ شوی دی.
موږ په یوې داسې دودیزه ټولنه کې ژوند کوو چې د ښځې نوم یاد کول پکې شرم او ننګ ګڼل کیږي او همدا کار د دې باعث شوی چې خپل میرمنې هم ځان له ټولنې ګوښه کړي او خپل هویت پټ وساتي. دغه کمپاین چې موږ په لاره اچولی ډېر زیات ملاتړ ترې وشو او ګټور هم ثابت شو. نارینه باید خپلو ښځو ته اجازه ورکړي چې په خپل هویت په ټولنه کې راڅرګندې شي او ټولنه باید یوازې د نارینه وو لپاره نه وي بلکې دواړه باید په مساوي ډول ژوند پکې وکړي.
یعنی جامعه ما فقط جامعه مردسالار دیگه نباشه.
د غونجونو د پیژندګلوي لپاره دغه کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی او هیله مند دي چې وتوانېږي له لاسهتللی هویت بېتره وګرځوي. د غلی لشیق په وینا دوی غواړي چې دغه کمپاین کلیوالو سیمو ته هم وغځوي. د نوموړي په وینا د دوی له کمپاین څخه د ښځو تر څنګګڼو نارینه وو هم ملاتړ کړی دی.
کمپاین مو فعلا در رسانه های اجتماعی است و
دا کمپاین اوس یوازې له ټولنیزو رسنیو پیل شوی. خدا چې د افغانستان ډېری ښځې انټرنټ ته لاسرسی نه لري موږ غواړو کلیوالو سیمو ته هم وغځو. په راتلونکي کې په دې برخه کې نور پروګرامونه هم لرو. په دغه کمپاین کې د ښځو تر څنګ له موږ سره ګڼ نارینه هم ګډون لري. مثلا زه داسې نارینه پیژنم چې مخکې باید د خپلو ښځو نومونو په اخیستلو شرم کوو خو اوس په کارا په فیسبوک کې لیکي چې زه فلانای دی فلانای زوی. دا ډول کمپاینونه ورو ورو د ټولنې په وګړو اغیز کوي.
د مور، خور او میرمنې د نوم اخیستل ځینې نارینه وو ته لوی شرم ښکاري او په ځینو حالاتو کې د شخړو باعث هم کیږي. ډیر کسان حتی د اړتیا په صورت کې هم د خور، مور او لور د نامه له اخیستلو څخه ډډه کوي. په ځینو ځایونو کې لیدل شوي چې آن د واکسین په کارت کې هم د ښځې نوم نه لیکل کیږي. راځئ د ځینو هیوادوالو خبرو ته به غوږ شو چې په دې برخه کې څه تجربې او د سترګو لیدلی حال لري او آیا دوی حاضر دي چې د خپلو ښځو نومونه واخلي او که نه.
اکثریت وخت دو نفر مخامخ سره په کوڅه کې وایي چې پوښتنه کوي څنګه یې ښه یې جوړې په خیر یې کور کې چې اثر یې ښه دي یا د کډ ورته وایي اکثریت وخت یا ورته وایي د ماشومانو مور دې ښه ده تور سر یې ښه ده نارینه دې په خاطر باندې د خپلو ښځو نومونه اخلیست کېدی سي په کلي په کور کې یا په ښار کې هر چېرته چې اوسېږي نور نارینه د هغوی د ښځو نومونه زده کړي یا د خویندې نومونه ته د خویندې نومونه هم نه اخلي که نه غواړي چې د هغوی د ښځو نومونه کلي کې نور نارینه زده ولري زه دوه ځلې ډاکټر ته تللی یم دوه ځلې ما خپل اصلي نوم نه دی ما نوم یې نه دی ورکړی چې کله ما ویلې چې مرضیه له شانه مې غږ شوی چې نه یو بل نوم ولیکه زه دې ته حیرانه پاتې یم چې دا ولې چې دا ډاکټر زما د نوم نوم ستوي نو څه شی ده نه فرض وکړئ همدا هسې همدا مسله ده یعنې که چېرته غږ وشي په شفخانه کې چې د فلانکۍ مریض څوک دی دلته دا د سړي حساسیت بیخي راپورته کېږي له ځای کتلی په دو دی وشي نه انګازه شو دا ټول شفخانه کې د تا نوم واخیستل شو نو دی په دوم نوم باندې حتی د هغه ښځه چې ډاکټر ته بوزي په دو نوم ورسفتوي اصلا یې په خپل اصلي نوم یې نه سفتوي
یعنی د ښځو دینر د پنوب باندې باید څوک نه شرمېږي خو موږ ټول د خپل دود دستور عناناتو ته تابع یو موږ نشو کولی د خپل دود دستور خپله ټولنه موږ ته دا جواز نه راکوي یعنې د ښځو نوم واخلو د خپلې خور یا د خپلې مور نوم یا د خپلې مېرمنې نوم موږ په مجلس کې یاد کړو یعنې موږ خپله مطلقا د خپل عناناتو د دود دستور تابع یو یا څوک بوایي دا ګوره د خپلې مور نوم اخلي یا د خپلې مېرمنې نوم اخلي په یو مجلس کې اوس نه فیسبوک سپو کې څوک نه شرکې زما پلانکۍ خور یا زما پلانکۍ مور دا اکثرا د دوی کمنټونو فیسبوک سبو کې کمنټونه چې وګورین نه ډېر بدرد ورته وایي متقابل اکثر عمل کې ورته کوي چې ستار مور تر پلان کې زو یا تر څنګه ده خبره نه ده کنه خو
د کمپاین نشته د نوم من کوجاست د حمایت کو بای د انجینر خپل نام باندې یاتسي زه خپل رښتیا د باره کې زکه مغه نه لرم زه ډیر د روخان فکر خاوند یم نو مامور مور بی بی محرونه میږي د ما کوښنه د دوه کوښنه خوندې دي سه او سومانو میږي بل دیانا نو میږي او دوه مشر خوندې می دي سه یو مینا نو میږي او بل رویان
کسان حتی دارتیا په صورت کې هم د میرمنې خور مور او لور د نامه لاخستلو په رسمي دارو کې هم ډډه کوي د غزنی اوسیدونکو زاهد د سترګو لیدلې حال بیانوي
یو سړی تللی و ایران ته بلغه خو چې بیرته راړولې ولپلې نو په هغه ځای کارتونه ورته ورکول کیږي د پامغه کې پلار نوم خپل نوم او د مور نوم لیکل کیږي کله چې غوته ویل چې د مور نوم دی راته وای نو ماغه کنزل مرته کړو چې موږ د خپل مور نوم چاته نه اخلو نو پامغه باندې وو د سې درې میاشتې پورې باندې واغه دې ته تیار اوسې درې میاشتې تیرې کړي عمل ته خپل نوم د مور ورته نه اخیستل دا البته زه پوهیږم چې دا غلطه ده خو دا اوس په موږ کې د سې روزل سویدا لګوړ کوالی سیدا باید وانه خلک کوي واخلې ډیره بده خبر ده که زه اوس مثلا تا ته دلته بل مور خوري نو واخلم که زه چیرې دورې خپل سیم په تولار سم نه شاید یعنی نزدې خپلوان سیدی ما ډیر تنوی کې ډیر مې وای
سره لدی چې ځینی نارینه لکور په هر د خزو د نمونو په یادولو د شرم احساس کوي ځینی نارینه په کور دننه هم د خپل خزو نمونه نه یادوي د غزنی اوسیدونکو مرزیه په هم دی اړوي
یو سړی به ویل چې دا که به زما لپاره ډېره درانه تمامېږي که ما د دې نوم په خوله باندې را وړ سې هر څوک ورته وایي چې وایي نه د ماشومان د دې به یې ورته ویل هغه به ویل چې دا زما لپاره ډېره سخته تمامېږي چې زه دې ته ووایم چې د هغې نوم زرغونه او چې زرغونې دا به سره کم ورځ وي دا ولا غرور مې نه راضي کېږي هېڅ وخت به ورته نه وایم چې زرغونې بس هماغه څه شه به ورته ویل چې د فلانکي مورې یا به ورته ویل چې هې یا به یو غږ به یې پسې کول زما په نظر دا ښه کار نه دی افغاني ټولنه مجموعه ټوله پر رواجو ولاړه ده او دوی دا تر ننه پورې رواجونو ته پابند دي او دا خپل هغه دودي مسلې پالي اته ما وایي چې اے بالا یا ای غبالا ته ورته وای او هغه مې اوریدلې هغه تا ته وایم یو ته مې ورته وایم
ځینې نارینه بیا وایي چې که د خور مور او ښځې نومې څوک زده کړي بیا نو ځینې خلک د دوی ښځې په سپک نوم یادوي او کنځلې ورته کوي د غزنی د مقر اوسیدونکو احسان الله وایي په افغاني ټولنه کې د پوهې د ټیټې کچې له امله خلک له دغو نومونو بده استفاده کوي
کورنۍ د خزینه غړو نمونه یو څوک اخلي هغه څوک سي اوري بیا هغه د نمونه چې سوی استفاده کوي یعنی دای په عذابی او کتاش دا خبره کوي چې مثلا دای نو ول د خپل کورنۍ د غړو په نمونه اخستلو په عذابی ټولن انداز ته چاپریال د غسی د کچیرته د تام سم پای د تا دی یو چا د خور نوم زده کی د مور نوم زده کی او بیا د سم په مخ کې ورته واخل ټول ور باندې خان دی او بیا هر وخت ناری پسی وي نو هغه نمونه چې دوی زده کړی دی هغه په یو احترام باندې نه ورته اخستی هغه نمونه دی یو پیغور د خبرې په ډول اخستی د هغه نمونه سره یې کنځاوي یو ځای کړي په هغو نومونو باندې د هغه کورنۍ ته پیغورونه ورکړي نو دغه لاملونه دي چې خلک اوس زړه نه ښکوي چې کورنۍ د ښځینه غړي نوم واخیست
دنیا لمن وای د خزو په نوم شرم وار کول او له یادولو ډډه کول ناروا او له جهالت ډک عمل دی. د دنیا لم محمد الله سیدزاده په وینا دین هیڅکله د خزی د نامه لاخستلو انکار نه دی کړی او د اسلام په تاریخ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خزو او لورګانو نمونه یاد شوی دی.
په افغانی ټولنه کې په مجموع کې داس یو عرف و عنانات و رسم و رواجونه شته چې د خزی نوم نه اخیستل کیږي. دا په دې معنی چې یعنی د خزی له نامه نه اکثرا خلکې ډډه کوي، له هغې نه ځان ساتي او دا ځان ته ښه نه ګڼي. او که د دیني اړخ اړخه دې خبرې ته کتنه وشي، دین هیڅکله د خزی د نامه اخیستو نه ډډه او انکار و اجتناب نه ده کړی. په صراحت سره یې په دیني روایتو کې چې موږ او تاسې وینو د اسلام په سپیڅلي او مقدس تاریخ کې، د حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په سپیڅلي سیرت کې، په ډیرو ځایو کې زمونږ د مسلمانانو د میندو نمونه لکه د حضرت خدیجه الکبرا، حضرت بی بی عائشه، حضرت جویری او همداسې نورو جلیل القدر او مخورو صحابیاتو نمونه راغلي دي په دین کې. او همداراز په قرآن عظیم شان کې لوی خدای جل جلاله خپل هم په صراحت سره په څو آیتونو کې د حضرت مریم بی بی نوم یاد کړی ده، په قرآن عظیم شان کې راغلی ده. نو دا له دې نه دا معلومیږي او جوتیږي چې اسلام د ښځې له نامه سره هیڅ مشکل نه لري که هغه واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، په افغانی ټولنه کې ځینې کسان ښځې ته د یو شخص په سترګه نه بلکې د یو شي په سترګه ګوري. د نمونو یادول څه چې له ښځو سره په یوه لاره تګ هم ورته شرم ښکاري او ښځه په همدې خاطر محدوده ساتل شوې ده. نو له دې فرهنګ سره باید په سم ډول مبارزه وشي او هیڅوک باید د خپلې خور، مور، لور او ښځې د نوم اخیستلو په خاطر ونه شرمیږي، بلکې دا د ځان لپاره ویاړ وګڼي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښې چارې.
سلام.